نسیم هر ذرا درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنی خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان مرکه چی پلاوی وایي
هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي.
د بشري حقونو د څار ډله وایي
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیول وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي له طالبانو سره په جګړه کې بهراني سخت دریځ ملګري دي. د افغانستان حکومت په 12 ولایتونو کې د شپې ګرز بندیز اعلان کړی. د ټولو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د کورنوي چارو وزارت په ګڼو ولایتونو کې د شپې په مخه ګرځبنديز ولاګاوه. امریکا د پخوانیو افغان ترجمانانو پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوې. د امنیو له زیاتې دو سره جوخ د افغانستان چارواکو له دریو ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د شپې لخوا ګرځبنديز ولاګاوه. د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې دغه بندیز به نن شپې څخه د کابل پنشیر او ننګرهار پرته په ټول افغانستان کې نافذ وي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان احمد ضیا ویلي دغه ګرځبنديز به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو نافذ وي. د دې کار هدف د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوی ګڼل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان ترجمانانو او نورو وګړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو د می میاشتې پر 12 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو پخوانی ترجمان سهیل پردیس سر پرې کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جولیانا پورتر پرون یو ټلیفوني کانفرنس ته وویل دا وایي د ترجمانانو او نورو افغانانو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او ظلمونو تازه راپورونه څرګندوي چې دغه ډله په عمل کې بشري ژوند او بشري حقونو ته لږ احترام هم نه لري. موږ دا هدفي حملې د اساسي پروژو ویجاړول او د افغانانو په وړاندې نورې حملې په کلکه غندو. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنۍ غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې دغه افغانان شایي د طالبانو د غچ اخیستو د وژنو ښکار سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسلوالو طالبانو په لسګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو نو تکار کا و وجلی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواش سره سره د سړو سیمو په ټولو شونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت وایان دی نجیبی آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې لوړ زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا شوې.
د اسد په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې خونځي پیلېږي او د اسد تر 15 نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د اسد په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
حکومت د غبرګولیا اجازه پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شوونځي او پانتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کارو خلصوري د وسلوالو طالبانو حمله په شاته تمبولې. عبدالصبور قانی نن رسنوي ته ویل چې د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې تمرک ژوبله اوښته ده.
په نتیجه برخورد
د نشته په پایله کې د دریو سروپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړی یا ټپیان دي. دوه هم وی دوه انچر او 15 موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي دا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاته تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وجلسوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته تللي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یوه بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان ووژل شول. دوی د برېښنا د یوه بند په بیارغونې کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو ګڼل کېږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي. په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ ائتلاف وایي چې پر یوه پوځي اډه یې د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې، خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوې چې ټاکل سوې د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمي روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبرې وکړي. او په تلوتلو کې د اولمپیک د دوبنانیو مسابقو په لړ کې ټاکل سوی د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سي شنبه اوسي. د افغانستان تیکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي کوریا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټې ویان عارف پیمان ویلي چې هیلمن دی منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري تر څنګ درې نور نارینه او یو نجلۍ هم په دغه مسابقو کې د افغانستان استازي توپ کوي. د اولمپیک نړیوالې مسابقې پرون د جاپان په توکیو کې پیل سوی چې د 204 هیوادونو څخه یو لزره ورزشکاران پکې برخه لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 24. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 25. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 29. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 28.
یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبری مجلې ته هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکوونکو د خپلوانو پر وژلو اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو په سپین بولدک کې ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه باید د بشري حقونو معتبره بنسټونه څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غېدارې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقونو د څار د نړیوال وال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټه اخیستنې د پړې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاسمن ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار نړۍ وال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9مه نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د دغې میاشتې په 19مه نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د طالب مشران نو غواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دی وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وایي چې یاد کمیسون په دغه موضوع څېړنې کوي.
گزارش ها با صراحت
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظری زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وژلو په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وژل سوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
شخصی خصومت لعمل وزل سیوی دیگه هم در عملینو دلنوانی بسیم سیران روانه در تحقیق روانه
در پیدا سی حال که در چه جنگیالیو تخاشه زوان پنوم در کندهار ولایت یو سیمهیز کومیدیان در جمعه پرست پرداز وزلای دی. هم درنگ چو سیمهیز و نریوال و رسنه و راپورون ور کردی چه طالبانو در امریکایی دواکون و مخکینه افغان جبارون که سهیل پردیس در کابل خوست پلویلار که وزلای دی. طالب وایان ذبیح الله مجاهد په کندهار ولایت کې د خاشه ځوان وزل تایید کړي او ویلي دي چې دغه کومیډین عملا دولتي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي او طالبانو ته بایس پکاوای کوي. خو نوموړي د طالبان لوري د سهیل پردیس وزل رد کړی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل کابل پنجشیر او ننګرهار پرته په یو دېرش ولایتونو کې د شپې ګرز بندیز لګول کیږي. په دغه وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ولسوالیو په ځانګړې توګه د بندرونو د بیرته نیولو لپاره ځانګړی پلان لري او ژر تر ژره به دا بندرونه له طالبانو ونیول شي. نور حال تدې راپور کې
وروسته له هغې چې ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې او په لویو ښارونو د برید ویره رامنځته سوه، افغان حکومت نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار ولایتونو پرته د شپې ګرځېدنې د بندیز په پاتې یو دېرشو ولایتونو کې د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو پورې به وي. په دغه وزارت کې یوې باوري سرچینې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی، خو وی نه ویل چې دا پریکړه له کومې نیټې د اجرا وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د طالبانو حملې له ماتې سره مخ سوي او دمګړی افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته په رالیږل سوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د هرې ورځې په تیرېدلو افغان امنیتي ځواکونه سیمې نیسي.
د ولسوالیو په ځانګړې توګه د بندرونو د ازادېدو لپاره ځانګړی پلان شته. افغانان به ډېر ژر په بندرونو کې د بدلون شاهدان واوسي. دغې سیمې به افغان امنیتي ځواکونه ونیسي بیا له طالبانو آزاد کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابلو بریدونو او نښتو کې 224 طالبان وژل سوي او 164 نور ټپیان دي. د دغه وزارت له لوري په خبره سبې اعلامیه کې راغلي چې دغه طالبان په لغمان، بلخ، جوزجان، هلمند، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ځواکونو د پرمختګ او دغه ډلې ته د وختو تلفاتو ادعا رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې طالبانو له 180 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا وکړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره امن ځینو ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه لري. د افغانستان دفاع وزارت هم دا تکتیکي په شاتګ بللی دی. تیرونی د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي و چې ولس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. دغه وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې د هرات د کرخ ولسوالۍ هم له طالبانو بیرته نیولې ده.
له بلې خوا 209 هم شاهین قول اردو وایي چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه څه وایي جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
افغان امنیتی چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنګیالیو او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاین قول اردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهرني جنګیالي ایغور، عرب، ازبک، سومالیایی او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنګیالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرني تروریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تلفاتی هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن،
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تروریستان وژل شوي او همداراز په بلخ کې موږ دقیق کشفي راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې حضور لري.
د 209 شاین قول اردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او د هیواد په شمال کې د دغې ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلی کیږي.
القاعده له طالبان سره خپلې اړیکې هیڅکله هم نه دي پرې کړي او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیاوړی بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنګیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا عمو امارت اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک و خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته د دغې ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلي چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سوو کې د بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. من داسې پروپاګند د دې لپاره کې چې بهرني توجه ځانته واړوي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنګیالیو او د القاعده شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
یعنی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همدغه د بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر لننګونو سره مخصو د همدې بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یو سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس یې طالبانو وعده وکړه چې له نړیوالو تروریستي سازمانونو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د همدې موافقت نامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا 20 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتونو اروپا د کنفرانس له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دي ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لور ته دې ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسئله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوه او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حل په دې راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناټو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و، د ایټالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شوه. د افغانستان د سولې د وروستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خپره سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه سي. د امریکا او اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقونو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوی او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسني وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپلې غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته یې کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنځ چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر ونه اوسي. او
په اعلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت، په حکومت کې د ښځو د معنی لرونکي ونډې او په عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي ټینګار سوی دی. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې تړون پر بنسټ اوربند به هغه مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل
د باور فضا خو هغه وخت رامنځته کیږي چې کوم تعهدات شوي چې په هغه عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې به ټول بندیان خلاصېږي.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو له لوري خپره سوې اعلامیه کې چې 15 مادې لري، 5 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي، ټول شموله حکومت ولی، د بشري حقونو ملاتړ، له تروریزم سره مبارزه، دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي، او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندی وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت کورونا وایرس اوس هم یوه جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. دا وزارت وایي د پوهنتونونو د درسونو د پیل په اړه به نن پریکړه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 تر 18 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره د 100% پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
لوړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې له مخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامې روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوې د 17 په 18 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپل درسونه ته دي په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړ چې نن شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي.
دغه وزارت ویان دی نجیبی آریان آزادی راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو پوهنې لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
سیاست په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي پیلېږي او د سیاست تر پنځمې نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کېږي او د سیاست په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کېږي.
د وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د سیاست په شپږمه اخیستل کېږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنوی رخصتیو تزی. دا پدا سیل که دا چه دا عام رختیا وزارت دا کرونا ویرس خپریدل وز هم یوستون زگنی. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزه مخکله دی
اوس هم د کرونا ناروغی یو سترګواغ دی زموږ هیوادوالو لپاره. کومه طرحه چې د عام روغتیا وزارت د لوړو زده کړو محترم وزارت او د معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور د نهادونو سره چې جوړه شوې ده د طرحې مطابق ټول هغه روغتیایي لارښوونې په مکاتبو کې عملي کېږي، ځکه اوس لپاره فقط د تدریجي ډول سره مکاتب پیل کېږي او امتحانونه اخیستل کېږي.
پوهنې وزارت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جوازه پاتمه په شپاړسو ولایتونو کې د دوو اونیو لپاره ټول ښوونځي رخصت کړل چې دا موده بیا اوږده شوه. اوس د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 203 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او په همدې موده کې ترې 2 کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې تر اوسه 1,03,089 کسان په دغه هیواد کې په کوید 19 ناروغۍ اخته شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په FM 100.15 څپه اورېدای شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړو سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنې اولمپیک لوبې وزنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنې لوبو کوربه وي. نور حال واوري.
د امریکا د کانګرس د غړو د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس د غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د څو غړو لخوا پاستول شوي دی لیک کې راغلي موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. دا لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک ګورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریس میټ لاسلیک کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبې وزنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وزنډېدي او دا مهال په جاپان کې روانې دي. د توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1,000,000 زیاتو یغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلی جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دینی مراسمو ترسره کیدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نورو مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلند نسل وژنه او بشرضد جنایات ګڼل کیدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبرې مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.